درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر په نوی ډیلی کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان ویستل او وروسته یو تخنیکی ټیم کابل ته واستاوه. جی شانکر پر خپل ایکس پانل لیکلي خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون هند ته په 15 ورځنی سفر لاړ. دا لکه چې طالبان بیا واکته رسیدلی هند ته د دوی د یو چک پوری چارواکي لومړنی سفر دی. د کابل شهر په زړه کې تیر شپه د لشتر لشه دوه چاودنو شخونه اوریدل شوې دي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې شخ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. ریوټرس او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دوه چاودنو شخونه اوریدل شوې دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه په عبدالحق څلور لارې او بله په شهر نو کې شوې چې تر اوسه د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل لورته یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف په کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مهم مشران و. لدې ډلې د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورسپانې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي مسجد موټر په نښه شوی. د ورسپانې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسجد د ټپي کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وشل نه دي تایید شوي. وړاندې راغلي په برید کې نورولي دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي هم په نښه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پاکستاني الوتکو په د پکتیکا په برمل ولسوالي کې هم بمباري کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد شپېته کاله د 6 میلیونه افغان کډوالو کوربه و خو اوس د دې میلمه پالنې بیه پرې کوي. خواجه آصف چې اشاره یې په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونو ته وه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پخوانی صدر اعظم عمران خان پر حکومت انتقاد وکړ چې د ده په وینا د ټي ټي پي زرګونه جنګیالي پاکستان ته پرېښودل او له هغوی سره خبرې پیل کړې. ده د ټي ټي پي بریدونه د نه زغملو وړ وبلل او زیاتې کړې چې هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا ردوي. د پاکستان پوز وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید له عاملانو څخه ډیر جنگیالي وژلي چې د اکتوبر په 8 نیټه ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی و. د پاکستان د پوز پر کاروان په برید کې د دوو صاحب منصبانو په شمول یو لس پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوز د جمعې په ورځ په خبر پانه کې موبایل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورکزیو کې د تر سره شویو عملیاتو په محل له سختو نشته وروسته ټول ډیرش واستوال چې د دوی پر ځواکونو په بریټ کې شکیلو وشل شوې دي. د پاکستان د پوز ادا مستقلو سرچینو تایید یا رد کړي نه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې خپل دوهمه 500 وریزي مسابقې ته په چمتووالي بوختي. دا سیالي سبا شنبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 بچو د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې تر سره کیږي. افغانستان د یو ورځنیو لوبو د دې لوبلړې لوبلنۍ سیالي ور مورز وګټله او د اسرایل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر نن جمعه ویلي په دغه پړاو کې د پاته برمته او اسرایلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوجور او صحتمند او سشیو د صحت چم په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې مرا تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیله همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچي همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله د 2 کلنه سوله د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شي په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قران کریم زده کړې پایته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سره رسولې و نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکی د ژوند په اړه کچیر مړه تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو لغور و ادیبوهان و شعران و لجملو سخش مرد که دل کم چه پلار هم پخپلا یو علیم و او هم ده دیدر سنگ پلاری پخپل پا پوست که کار سر ترسوی یعنی باسواد شخصیت و پلاری او موری هم یو تعلیم افتاش از و کلی چی پلاری پا دوکلنی که دا چی کلی دوکلنه و دا دی دوکلنی پا وقت که پلار ووجل سون و دا هغا وقت سخه ورسته دا دی مور دا روزینی او تربی دن دا پغار واقستل او ورسته دا دی دجوان طولی چاری دا هغی پغار بی پا دا هغا وقت که پا دا دوران که مور دیتا پارسی عربی او دا قرآن کریم پزدگر که ستر تربیه او روزنه ورکړه او د دې لپاره څخه دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمنو له جملو څخه وشمل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سر ته رسول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو د کمال په نامه سره چې کوم میډال و هغه میډال هم دی ترلاسه کړل یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنوز د کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سی جی په یو څه باندې پوسی وي چې همیرا ملکیار سلجکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکی شو په خپل د ملی شورا سناتوره هم و نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي او خیره په 1908 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول او همالته خبر ته وسپارل شو نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړی وای اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو ځکونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و څه ډول شخصیت و لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه ځکونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي دویم سوال همیرا د کوم میډال مستحق شول اولی تاسو به دغه کوم میډال چې د مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایي چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکی اړوان معلومات ترلاسه کړی دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږئ نور نو درنو ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې داسې پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدر منو درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرف اس فهم د نن ورځې درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتنې خو جوړ ګللی زكون کله که څنګه چې مرو تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم د کسانګ چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوان معلومات ولوستل چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ یوزل به هم یادونه کوم درنو زکون کوم مرکز لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او کلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځنا سره وخت او مهم کلمات خپل ځنا سره نوټ کړئ. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زمرف تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي ورداګ ده. ولو چې ماسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زمرد کړه هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان وو. د ماسومه اسمتي وردګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماستری یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي ورده کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې خو ورسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلوچی کوم میراث زموږ او تاسو ټول پرانده لپاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لستراوینې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه میډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه و او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال، یعنی کله چې د فرانسې ته لاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال او همالته خبر ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغان مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یوسف مزده کړي وي. اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکون کې مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، ماسومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري، او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی وردګ د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې ستاسو د ټول درنو زکون کو ده، د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هرې د خپلو فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی ماسومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي، د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زکون کو دا استاد د نن ورځې درس هله مند يم چې په یو سبني پوسي او سيږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې رم د الله په مان شو وخت.
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملما ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېر پنګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته خراغ لاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خلینې کې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاری شوهنځي کې، او وروسته درېغه په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پرې داتم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاره سوې ما البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړې دي، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوې. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوې ما، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور موټرونه چې هغه هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ، او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشی مومند د زموږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی، او خپل کارونو مو د هغه د څخه پر مخ ویل دي او زحمتونو مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونو مور کړیو، د سوي امتحانونو مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ، او داس د سوي امتحان مو د څل لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وې د ټولګي نه تاسو هغه د زده کړې سویه لوړه و.
دوه شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ زده کړې مسول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی، هغه ماته په کوک تدریس ته کوم څون د غزما سویا چې و درته زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره راغله چې زبې د سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سنت امکان چان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و هم تر دا هم مشترو او زه په وخت په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کې شروع زموږ په درغنی ته کې ټول زموږ هغه زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یوازې زو ما چې زما په ټول هم سم کې نو اوس ما ځاغو لري شي دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې دا تم سم ته هم مشارې غوښتي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالته زه په درغنی کې نه یک چې زموږ یو مدیر سره یو وخت تعالی غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډېر یو موافق،
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنۍ خونځي کې تاسو وي جنو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې حالت زه تقریبا زما دغه غالبې چې د دوه هم څه خبرې هم سپته ولاړو په زما دغه و چې حالت شرایط ډېر خراب سول بیا موږ تخپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخ مخ باندې حالت موږ کور وو د فضل کندری شون دي په داسې کې چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن در څوک څوک چې دغه شون دي واکې چې دا یو ډېر مشهور شون موږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ته دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په زور لسته او چرل جرل سه وشته تکال چې جنگ سو سو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې جهان ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ټیک د جنگونه پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولر پېښور ته د پېښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پرت کندهار تر مچوند جنگونه هلته ډیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فاميلی رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خپل نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به پرت کندهار تر لوم
بیا څه و شول چې
درات تر زما علاقه نه و د درس تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړو زما درس په ضرورت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې ضرورت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړو په کانکور کې
کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراش خصوصي ژوند ته ناتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خپل تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورګان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر ښه د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لري ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته دا سپی چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی و اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودره و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل ته چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا تاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قرآن شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه چې دا موږ داسې فرق هم نه کوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي که در پم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور ټو یا پرایویټ سکتور ټو ته وایي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بل کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور شو ته ویل کیږي هغه د غری چی په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زیر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کې زه تاسو یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیر شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورځ دا د کالری ولی د کامیر شرکت هم د کالری ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته په کاروبار کې په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي کوزما بل ورشي دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه او د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن ته شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروچ ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت هغه وخت په خپل امنیتي کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې رسي بل په ګیان کې چې زلاوس ولسم په یاد دي زه جناب ساتي ساز مامل غیر دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي تور له سات تپات یا شپاله سات تپات مش ګیان تور رسیدلو اولین کس چې زلزله تور رسیدل مش هم تور رسیدلو حالت مخ خدمات وړاندې کل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټایل شرکت ته خاص خدمت نور د مومن ګروپ ته کندهار د ژوند ته نه پاکستان تجارانه ته وته انګل کومه کې وکي دا اوس په کونار کې زلزله وسوره یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خو سکتور ډیر مهم رول لوبوي یعنی دا د سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه
د روش د وطن د پرمختګ ولکې مهم رول لري. په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړي ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته قطوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي او دا چې پلان دې کچې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنه په اړه کې ځړي اوسپنه باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ د اوسپنه به وګړي تثبیت ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $10,000 په یو سل ډالر تللې مشته به د څه په باندې تللې په $1,200 یا $1,400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سید هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سید چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا هغه روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستاول اوس تقریبا خصوصي پورته حمایت هم کوي او توجه هم کوي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایت در رسیدو په حال کې
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو خ میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاسو د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډیر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور سره بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې درنو همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده چې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه مګیله ده د کوکنار او د بجز په اړه کې تر اوسه پورې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې بل د شفافیت مسلې ته راځو کراشه دي خبره چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خند چې شې د وستا سو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالېږي دا فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خند دی او ځین نور خندونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجي وي
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده ولې به هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترای شزه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي کوي چې یادا به افغانستان توس وته اوس پرال چې سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په پای کې تلویر سره ډالر دلو دی او د میشه توس ورکړل دي ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل، هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل، اوس هغه دی چې ګولې په اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو، د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمندول، دا به وکولې چې کدا مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دغه وکولې شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه، په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څیر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي سلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی وی دی کې به اعتمادي سلکاله به دا به اعتماد د لاس سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ور کې او کوشش پیدا وکړي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړو. به تاسو سوال مې ورسې تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله له موږ ته تسباور او کې خلک راره ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضریو چې حتی نیم پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیر مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ مته تقریبا مشتو وارد لدی چالت په خپل پدایخ کی بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی و د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر په ډیری لرګی د یو غوزی کی، یعنی دا څومره چکا وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوم. یم ته دا چې خلک راول چې په خوای محصول به مشکلات کې درو دمغرو سپره محصول ورکی پر مالیا ورکی په دې خاطر چې زما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد او اساس شوی ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولای شي چې ډېر بیغمه تقریبا په 2 ساعت کې 1 نیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضی اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتاب کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په کابل ښار کې تاسو ګوري ډېر بندې لارې خلاص دي. ارزو مته چې نورې بندې لارې هم باید خلاص دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلوي ښار له جنگ تیر کړي دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته فنلار شي. نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه ولا کېږي. دوغو فنارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص په باندې موږ ملي مشورې وکړو
افغانستان د ټول عام ولسمه کټه. مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره مالو چې د افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خويندې خپل اجازه ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوي په وزول مسد دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او اوناستو بچي ته ټول زموږ خويندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه غلطانه ها خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې د تزړه کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مونږ نه پوسلري کچيري خارجان باندې تل سره مې ویل چې آیا مور بلا تر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماتره وای چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور وند چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول چې په نوموش په تاسو کو افغانستان ته رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ په اړه درو او دنیا زموږ سره په اړه درو موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کې د دنیا ټول یو په بلده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسی که تلایی چی یو توک یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نوزه با داشت نکن جزه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تا پتلاشو نکم نو زه نسم کوالی نوزه با خبل زان تنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مول باید کارو کرو او د خپل د سبا د پار باید یو شی وټا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان کو غری شد پانستان دی اقتصادی گتو پر مبلا بانی او خپل د مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکسر میمداری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو
شبي ستاره تاوار مومن سپتا سره تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لري یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړي څه سپارښتنه کوي
پارښتنه داشته د فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوې سوداګري شروع کړي اوسه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جناب باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتی چې د پریو او اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتا وې د کده ان شاء الله رښتا وې زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي د برجستون ټیرو چې تاسو خلک راغنيسي چې فاش مې چې د مخ په سیور ته جمع کوي ول نور ټول هغه ته وایي سل کانټینر سل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس ته کوک نو په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ جوړی نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید په خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسرې پر شا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګرو ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهمي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ترام ان شاء الله چې به هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهمي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټی کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پارک